اسلحه فراهم کرده است. و یک مرد مسلح پس از کشتن دو سرباز و زخمی ساختن 5 نفر دیگر در حومه سرایفو خودکشی کرد. این فرد پس از آن دست به کشتن خود زد که پلیس خانه ای را که او در آن پنهان شده بود محاصره نمود. رسانه های سرایفو این حمله کننده را پیرو جنبش تندرو سلفی خواندند. دراگان مکتیک وزیر امنیت بوسنیا به رسانه های این کشور گفته است که حکومت پس از این رویداد جلسه اضطراری را برگزار کرد. نزدیک به نصفی از 3.8 میلیون نفوس بوسنیا مسلمان است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه در امواج آزادی را با میزبانی همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد دنبال کنید.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تاثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر سبز هم سلامونه خپل ملمنو تاسی او اوریدون کتا وړاندې کوم. څنګه چې تاسی ویل چې د فرانسی حمله او دغه اغیز په افغانانو چې په اروپا ترازی او په افغانستان کې چې حالات دی پغې اغیز لري.
بله میهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان صاحب ودید صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه و آقای نادر فرهاد سخنگوی یونسیار هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردید.
بله یو چم تیار کردید ترچو ده بحث لپاره یو زمینه پی برابر کنید.
خیلی اول امونه با هم بشنویم.
د پاریس وروستیو بریدونو یو ځل بیا د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی خپل هوایي بریدونه زیات کړل او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروسي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدي شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې څو کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو سلګونه زره اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلی دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلی دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلاره کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل لکله نه چې په پاریس کې بریدونه شوي د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو دې خبرو نه دا څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي راشي.
افغانستان چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بېساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغېز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادې په چپو کې خبرونه کینن همدا پښتنې مطرح کو.
تشکر آقای رضوان امرات، میهمانای محترم مجددا احترامات و سلامای ما را قبول بکنین. استاد صافی چی گفتنی دارین؟ در بین ما یک استلاس میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدان بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه سب توجه جامعه جهانی به مسائل دیگه جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میره سب. بفرمایید چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار رضا صاحب، بعد از تقدیم احترامات با شما با میمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگر دنیا و در افغانستان هستن، هر فیس نظر صاحب محترم که بان که جهان هنوز با جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت خصوصا بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، ای به طرف یک دولت به صورت تک فردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است و مسائل کنترل میکنه و بسط جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده امریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را، هم روسیه را و هم چین را و تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادعا میکردن، حتی وزیر داخل وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امراشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبان را به حیث شاگردای از اونا میدانستن مبارزه را آغاز کردن و ایر ختم نکردن در افغانستان، عراق را آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر از بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروزه که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد. وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور را او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلاتی که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی میخواهند که نشان بتن خودا که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر از یاد من اگر
سوالایی بود باز
سوال تشکر استاد. دکتر صاحب اکبر وردک تاسی په فرانسه کې هستی ک لنور خبرو مخ کې مداوی چې اوس په فرانسه کې حکومت او د دې حکومت د دې هواد سیاسي ډلې څو وړاندوینه کوي، څه پیشنهادونه لري د تروریسم پر وړاندې جګړه کې؟ فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریا کې په جګړه کې ښکېل یو هواد دی، دوی څه غواړي؟ په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟ زه خو لارڅه لمخه
تاسو ته اوردینکته له هغه نه وروسته باید دومره ووایم چې سمدلاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په یو ډېر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وکړی شي دې تهدیدونو سره مخ شي. لومړی یې تهدید په داخلي سویه باندې دی چې د فرانسې سرادونه که دیدنه هغه ګروپونه چې احتمالاً به نور هم په فرانسه کې تر ننوتلي وي او نفوذ به لرلی وي د هغو مخه ونیسي چې نور تروریستي عمل ته سره ونه رسوي او په خارجي سطحه باندې کوشش کوي چې داسې یو ډله په بینالمللي سویه باندې جوړه کړه چې په سجمي ډول باندې وکړی شي چې په داعش باندې حمله وکړه او تضعیف کړی شي ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داعش د منځه وړلو یا لا اقل د تضعیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د دې خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي کله چې په پاریس کې حمله وشوه فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر ول چې فرانسا له تروریزم سره په جنگ کې ده که په یاد وي کله چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله شوه هغه وخت کې جورج بوش ویلی و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې ده او بیا ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو عراق شو ډېر نور مملکتونه شول آیا فکر کوي چې فرانسه به هم دغه شان پر مخ لاړ شي یعنی دغه دواړه اعلانونه دواړه پیښې یا دواړه واقعې هماغه شان شاید پایله ولري لکه څنګه چې د 11 سپتمبر حمله ولرله
دغه خو په مطبوعاتي سیاسي محافل کې د نورستانۍ حملې چې فرانسې کې شوې دته په وضعي ډول باندې د امریکې د 11 سپتمبر پیښې سره شباهت ورکول کېږي مګر سم د لاسه خو فکر کوم چې خارجي هیوادونه په ډېر سرعت په تېره تېره په روسیا او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده داسې نښې نښانې نشته چې دوی دې بیره ولري چې فرانسې سره یو ځای د داعش په ځپلو کې مرسته وکړو او دا خبره به په څو راتلونکې ورځو یا هفتو کې معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه الیزلې چې سمدلاسه یې شروع کړي دي کومه نتیجه ورکوي او که نه.
بله خب محترم آقای فدا محمد نظری شما چی فکر میکنین در این مورد؟ من سوال قسم میخوام تره بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن حتی کانفرانس موجی 20 در ترکیه بود در اوام رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائله. حالا از نقطه نظر شما چرا اتمیشه مثلا در افغانستان در ظرف در 12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد؟ نظر شما در این مورد چی هسته؟
سلام تاسو ته او ګران اوریدونکو ته په دې باره کې خو زه فکر کوم چې مسله ډیره روښانه ده. د افغانستان فرد د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتل کېدو نه ده. د افغانستان انسان که دوه یا درې زره ډالره قیمت لري د فرانسې انسان یو میلیون قیمت لري. دا یو دوامه خبره داره چې هغه یو منظمه جامعه ده هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتلل دي نو ځکه پر فرانسه باندې حمله کول ډیر تفاوت لري که تاسو چې تر مخ وویل چې د 11 سپتمبر سره مقایسه کړل که څه هم اهمیت بیا د 11 سپتمبر په اندازه نه وي اخو بیخي یو آغاز و پیل و لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې. اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې دغه پر جنګ باندې د امریکا او د فرانسې یو بل نوی عنصر هم باید د یادونه باسو چې هغه روسیه ده. په نورو ټولو کیسو کې به اروپا د خپل امریکا د خپلو اروپایي متحدینو سره وه اما اوس دی په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش و سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسي پټولای. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه هم شامله ده او باید یو ائتلاف وي. اما په سوریه کې چې دی بمباردمان کوي هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځ څخه یوسي. اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اس راوزېږي دا به په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډېرو وروسته پاتې هېوادو کې یو د اوږدمهالې پاتې شونې ولري یعنی ډېر خلک به پاتې سي. هر وخت چې یو ایډیالوژي مفکوره ښه یا بد نوې خبره را پیدا سوې ده بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځ دستی په دستی نه راتلی. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنگ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تیره ورځ ما واورېدل پارلمان کې، نه چې د ښاروالیو نمایندګان ښاروالان چې راغوښتي وه په هغو کې د حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کړي. او د بلې خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوې عملیې په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراری حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډېر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و دي او وي به دا و هغو ته بانې ورکوي چې
بله نظري صاحب محترم
داسې فشارونه وارد کړي.
بله نظري صاحب محترم د مهاجرو خبرو، بله د مهاجرو خبرو ته به پم دې خبرونه کې اورست راشو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو. استاد صافه داعش چې په فرانسې حمله کړې، فرانسوان او خپل داعش وی چې دا داعش داعش له سوریې او عراق پاسې ده، یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نه رانغه او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړې، متحده ایالاتو حمله وکړلې، صدام چپه کول ته د بشار په ضد باندې نورې ډلې مصالح کړلې. ایا فکر نه کوي چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک باید الاقل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي چې یو څه اشتباه ګانې یو څه خطاګانې غټو حکومتونو غټو قوتونو کړي دي چې دغسې بلاوې په نامه د کله داعش او کله القاعده ته نه راوچتېږي؟
ډېر مهرباني، ډېر ښه سوال دی رضوان صاحب. خبره دا ده چې دوی د ډېر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختګي یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلي دي، لکه موږ او تاسې که د عربو پسرلی ته نظر واچوو او واقعاتو ته، اکثره هغه مشران د غرب ملګري وو، دوستان وو، 40 کاله 30 کاله په قدرت ناستو او دوی پاڅول. وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایډیا د خپلو ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي چې دغسې مسایل ونه زیږېږي، لکه د انډرګراوند یا براله مسله قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي. جوامع که اقتصادي او سیاسي لحاظه ویښ او بیدار او آسوده وساتي، خپل خلکو ته خدمت وکړي، هغوی بیا دا ځای نه لري. مګر په هر صورت لکه څرنګه چې د بوش اشتباه وه او هغه ویلې اوس جګړه نور ختمه ده، د کمونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جهان سره شروع ده، او دا لویه اشتباه وه. دا خبره اسلام پایز دی او مذهب، هر بل مذهب پایز دی او مذهب، یو بل ته باید احترام وکړي او شته دي او منل شوي دي د دې څو قرنونو راهیسې. نو په دې لحاظ مسلمانی که غیر مسلمانی چې دا سړی وژون کوي چې دا ترهګری هغه تروریست ده، دا چې نوم طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی، دا صرف نمونه دي. په دې نوم یا وخته پورې دوی کار کوي، چاچا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي. هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا یې پخپله هم وژني، او بیا کیدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره، بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو اړیکو کې دوی په بل نوم د غیر سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کړي تر څو نوي اهداف خپل ته ترسره کړي. نو کیدای شي چې دغه خلک که داسې نه وي او داعش رښتیا که مسلمان ګروپ وي، نو هغه اعمالو ته چې موږ د رسنیو نه اورو دوی سر ته ورکوي، هیڅ مذهب کې نشته، څه خاصه په اسلام کې، حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ته رسوي. نو کیدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب هیوادونو خلافت ورته ورکي او دا اصلاح کیدای شي چې دا یو بین المللي استخباراتي پروژه وي او نورو اهدافو ته په حیث د وسیلې دوی د لارې ځان ورسوي او کله وارې دا مار په خپله د دوی د ځان بالا کیږي داسې عملات متمدنو هیوادو کې هم کوي.
بله خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از اعلانه به شنوندای محترم ما شماره تلفن اعلان میکنیم، شماره شنوندای عزیزان میتونن به برنامه اشتراک کنن اظهار نظر بکنن.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. حالا شماره های تلفن بتناستاس تا میگم 0799 203 540، شماره دوم 0700 822 755. بله شنونده عزیز بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما ظریف نظر، رضوان مراد، مهمانان محترم و شنوندگانتان. مولد نیازی هستم از فاران امرتان در خدمت.
آقای نیازی خوش آمدین، بفرمایید. سیب
تشکر از شما. یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم. ببینید که ما شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است، ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنید که داعش کیست، در کجا تولد، تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف کیها تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاخ است. ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای به نحو عرب و بالاخره تمام می توانید که غربی چی شد، تنویر و تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد. دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود؟ نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن، آنها به صورت تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این تاریخ شکست دادن. و پرسم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد. پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود. پس اینها به نحوی چه کردن فرانسه را البته یک کم و بالاتر
دیر مننه نیازی صاحب، دیر مننه، تشکر عطایی صاحب، نه بلکه نظری صاحب من سره ملمه ده فدا محمد نظری صاحب ساس پختن آغی تراجی ده دیر زیاد مننه. یو بل اوریدون که هم اخلو نظر صاحب.
بله شنانجز بفرمین صاحب. بله
و علیکم السلام. شیرین آقا اورا مهربانی خپل نظر سرګند ک
ما په نظر لا نظر خو دا شه د کل امریکا دی وسل څوار سره مخ خپل دا کارو او چې فرانسه کې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسه یا غربانو کار خاص دې دا په لاره مسلمان ملکاتو دې دی او هغه پیدا کی جنایت دی هغه مس دې ګناه مسلمانان په شهادت ورسې دا خپل فرانسه یا د امریکایانو
یعنی شیرین آقا رو را کم کسانو چی پاریس کم لکڑی توی چی دا فرانسیوانو مسلمانان نو
اخبال فرانسیانو امریکایانو دا غلیانو خود دا غدا جیولی دی حمایت داییم دی دا کارون
دی رزیات منانا دی رمانا شیرین آقا رو را یو بلو ریدون که هم اخلو بیابا ملمانو تا مراجع.
بله بفهمان سیب.
سلام نظر صاحب، امیر خان هستم از سویس گپ میزنم.
بله امیر خان،
سلام عزتمن و محترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختنه ده محترم صافی صاحب نده. محترم صافی صاحب یا تاسو تا چه فکر ده چه داغ نفرت که کم رو پیدا سوای ده غربیان و ده مسلمانان و پمانس که دوی تا چه پا کار ده چه چه وکی چه ده سه دیم غربیان فرانسایان لا ده دنمارک و لا ده امریکا و لا ده پیغمبر علیه السلام ده سه چه خطایی ده دوی نوسوی چه سپکای واس مجالی چه چاپ سوی ده سه دوی تا چه پا کار ده آغا دیست کلا چه کم ده اسلام پمانس که ده کاتولیکو پمانس که دوگو خلگو پمانس که یو مینه و محبت و نن خو که پکر وکو ده دنیا اکثریت ده غوینه ده یول اصلاک اللہ اصلاک ماجر چه ده کم وقت که جرمنی ونی ول افغانان د غمر په سر اغلاتیا نویز را د میاشتې راځي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه پکار دي چې داسې نه چې دغه د یو د وچو سره لندم وسوځي. بله پوښتنه به دا ده د پوتین یوه خبر چې پوتین کړی وه د روسیې جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څلوېښت ملکونه مرستې ورکوي وسلې ورکوي، آیا دغه ملکونه څوک دي؟ مسلمانان دي، غربیان دي؟ په دې باره کې که نظر په واچوئ مېر
ډېره زیاته مننه امیر خان. نوره نظر صاحب اوس به مېلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي.
بله میمنای محترم، به نوبت اول آقای نظریم یک سوال متوجه شما بود، بخیر مأمور اگر جواب بدین.
سوال خو په دې ترتب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو، اما اروپا هم البته اوس تاریخ لري، اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیته څرګیږو که کله چې موږ د اوسني ژوندون څرګیږو، نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولاتو مرکز فرانسه وره، یعنې د فرانسې د انقلاب څخه ډېرې غټې خبرې راټول شوي دي. ته بل خوا خو داسې یو خبره ده چې دارم دارم میگه بمان، داشتم داشتم و میگه بمان، دارم دارم بگی. اوس خو دی په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی، یو جهان دی، او دی د خپلو خلکو د پاره د ډیموکراسۍ او ازادۍ د پاره ډیر څه کولای سي. موږ یو غریب هیواد یو، موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار وړ نه دی، اما د دې خبرې څه هم انکار نه سو کولای چې زموږ اوس ساده مړۍ د دوی تر لاس لاندې ده، د عسکرو معاش مو د دوی تر لاس لاندې دی، دولت مو دوی را جوړوي. نو دا یو تاریخي واقعیت دی، په هر صورت تریخ واقعیت دی، بد واقعیت دی، د منلو نه دی، اما واقعیت دی، پر واقعیت باندې سترګې نسي پټېدلای. بله خبره د داعش مسله ده، زه به په دې باره کې دوستان ته فقط یوه خبره ورته وکړم چې ټوله دنیا دغه چې د ټلویزیونو راډیوګانو پر خوله ده چې داعش او ضد داعش دی، د ټوله دنیا مسلمانان او د ټوله دنیا عیسویان او د ټوله دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي. اوس هم د اروپا دغه کې د میلیونونو مسلمانانو حتی که ووایم میلیارډ ته نږدې مسلمانان چې وجود لري، د هغه ځای د خلکو سره ډېر ښه روابط لري. زه د یو د هغو خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم، په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي. دا خبرې د یوه سلسله ګروپو و ډلو و سازمانو د خوا څهسته، مثلا داعش و زیږې داسې په اروپا کې ډېر راست کسان سته چې د دغو خبرو زیږې، اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی. کله چې یو ماهی په څا کې وي هغه دا د چا اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده، په داسې حال کې چې داسې نه ده. یعنی هم دوستي سته د مسلمانانو نورو ترمنځ، او هم دښمني سته البته د ځینو حلقو ترمنځ. زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کله هم وکړو. هغه دا چې دوی پوهېږي، دنیا پوهېږي، موږ پوهېږو، دنیا مو پوهېږي. موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي، دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي. په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک یې حلال کړي، یعنی په مسلمانانو کې څه موږ څه کوم مقصد. البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده، په مجله کې یو عکس راوستلې دي، یو بل ځای کاریکاتور راوستلې دي، دا د دوی د قوانینو سره دي. اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي. ایران کې هم داسې سوي دي، دا اوس فرانسه کې د ایران رئیس جمهور راغلی و یوه میاشت اختلاف پر دي و چې پر هغه میز باید الکول وي که نه، او بالاخره فرانسوان تر دې نه تېرېدل او ایرانیان دا نه کاوه. خو ډېره ساده خبره ده، خو یو څوک چې نه خوري نه دي خوري، نو دا خو ضرور نه دی چې
مننه نظر
په دې وسیله دا رقم یوه سلسله کلتوری خبری هم ستا چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوری توپیر ستا، تر څو چې جامعه تکامل کوي بخښنه جوړوي، دا کلتوری توپیرونه ورو ورو لږیږي لږیږي لږیږي، تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې.
بله، په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته، د قرآن کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان، که څه هم چې الله تعالی خپل فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامت پورې، اما په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره څه ستونزه پیدا کیږي؟ ډاکټر صاحب وردک، تاسې په فرانسه کې یاست، د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې یا کدرونه آزاد خلک، آیا واقعي هغوی هم داسې فکر کوي چې دا حملې د استخباراتي جګړو یو برخه ده او که ملامتي په مسلمانانو اچوي؟
نظرات خو البته متفاوت دي ځکه چې فرانسه یو داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار لحاظ یا ډېر تفاوتونه سره لري او دلته تفاوتونه آزادي شته ده او دلته تشویقي چې تفاوت موجود دي ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي. مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي، مثلا چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا د مهاجرین نه دي، چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې هدف د غرب سره دښمني ده او د غربي تمدن سره یو تصادم دی، او علت یې همدا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي او د دې وروسته پاتې والي علت یې په اروپایي جامعو باندې غاړه باندې وراچولی، نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي. مګر په خپله په اسلامي محافلو کې دي، په فرانسې په اسلامي محافلو کې ما ډېر څله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي، په عراق، سوریا، افغانستان، لیبیا او په مالي هېواد باندې د غربي قواوو بدون د کوم بین المللي تجویز مجوز نه د دې حملې سړي ته مثال ورکوي چې څوک خپلو خبرو ته د واقعیت بڼه ورکړي. نو دوی وایي چې څو دا د غرب ناعادلانه رویه حل شي، د اسلام او تیره تیره د اسلام د افراطي ګروپونو او د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي او په نظامي عملیاتو باندې دا شیان نه خاموشېدی شي او نه دمنځتلی شي.
ډېره زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعض سوال ها متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره واری یک چیز در فکرم رسیدم، اون رو بگویم که ما نمی بعد از عساکر شورایی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند بامات بر آمدیم به ایران، رفتم از ایران پاکستان. در وقت تمام میدیا مجاهدین در وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قنفر امروز ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم. اصلا این مفهوم ترور رو نمی فهمیدن مجاهدین در دوران. باز ما که کتشان صحبت کردیم گفتیم اومده شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بعضی در تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خود گفتیم خیلی جهاد استفاده بکنین. یعنی تاییت بیگانه بودن. یک استاد محترم، یک در سطح بین‌المللی هم میدیای بین‌المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن و مسئله غرب هم سه یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید. روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه سه موشا رقص میکنن، از او خاطر رفتن صدام زدن اونجا، حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگاه ایجاد شد، هر کسی چی که بخواد بکنه. باز رفتن در لیبیا این کارو کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات سه در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگین سه؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اصل ریشه حرف برش ما را بردن و مجبور استیم که سر از این حال صحبت کنیم. منتها البته کمی حوصله می خواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که داعش ها کیستن و از عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن، و آقای شیرین آقا گفت که فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یارا تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بسیار مشکل خود بود برای ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی‌ها و یا بعضی ها یهودا را بگن دست دادن و در واقع او روز فرانسه فرانسوی ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شود و همی تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که است، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت‌های خود به نام گروه‌ها پیش کردن، فعالیت‌های از این است. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سرغرب در مجموع تا امروز از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ برمللی سوسیالیستی باعث سیستمای متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، با اصطلاح روش کردین در سطح برمللی که نظم برمللی رو نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از رو صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور تان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجه انجام دادین که امروز کنترلش کرده نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده دیم قرن بعدی را بر خود بدست بیاره. اینا باید توضیح بکنن، اینا باید اکشواره خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده. از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از ایناییست که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه، او مخالف خدا ختم کرده نمیتونه تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نبیاید. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده. همین قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریول جراس چرا از او راههای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. همینجا آقای وردک، این روشنفکرهای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اعتراض میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو، حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازو خاطر یک استراتژی مشترک از راه مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلف میشه اینا باز به راه‌های الटरनेटیو فکر میکنن. شما چی فکر میکنین؟ تا چی حد روشن فکرای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از حق ویتی خود تیر خواهد شدن نخواهد شد؟ نظر شما در مورد چی هست؟
ما قبل نقطه نظر پرتیم که شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان ریکارد شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن. حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجوده سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجوده قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشد. اگرچه در این وقت آخر طوری که شما اطلاع دارین یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شده و ممالک دیگه که رول عمده در مسائل جهانی داره عضویت ایشون را به دست بیارد، مگر ما فکر میکنم هنوز مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت و تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعض شعارها هنوز منطق زور روی کار است. در بعض موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده و اقدامات به اصطلاح پل سر انجام شده.
در زیاد همون دکتر صاحب نظر صاحب یو اوریدون که پا سکایپ کده چون زنگ و حاله فهم نورانی مهربانی او که رو را چه نظر لره خپل نظر و پختنم مطرح کرده.
سلام علیکم محترم تاسو مراد صاحب او نظر صاحب تخپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فهیم نورانی نه بنا ما اسکیپ لاره تاسو را د لغمان نه
مهرباني.
او نظر خو میدا چې تاسو ګوره چې په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا خو د غز دای سره کوم اړیکه نه لري، ځکه دا د پاکستان او امریکې پروژه ده. او راغې د فرانسې موضوع، تاسو وګورئ په فرانسه کې د مسلمانانو ډېر زیات بې عزتي کېږي، مګم اکثره زه خو پخپله په دې عقیده نه یم چې دغه داعش عموما کوم ځای نه چې دا زه خو په دې عقیده نه یم چې باده دا به د مسلمانانو هغې، ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دي، غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کړي. خو بیا هم چې زه دا غته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته، نورو کفار ته، چې تاسو خپل کاغواړي چې دغه بریدونه بند چې تاسو مسلمانانو سره خپل اړیکې خې کوي. تاسو وګورئ دې زمونږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړه او د هغوی کارتون خپور کړه، مګر د هغوی حکومت هیڅ هم ونه کړه. ویل چې دا ازادي بیان ده. ازادي بیان خو دا نه ده چې موږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم سر فهم سر فقط یو پښتنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کومه استخباراتي اډه شوه، شاید فرق درلودی. هلته هماغه سې خلک مړ دي څنګه چې په جاغوري کې هغه ښځه مړه وه، هماغه سې خلک مړ دي چې په شینوارو کې مړ دي. یو دقیقه صبر وکړه. فرض وکړه که ته ستا په لغمان کې یو فرانسوی راغلی وي او هغه فرانسوی ته تا ډوډۍ م ورکړی وي، درسره اوسېږیم او سبا پاڅېږي په لغمان کې په تا باندې ډزې وکړي، څه ورسره کوي؟
سما د مراد صاحب زه در سره موافق یم، خو خبره دا ده چې د همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو هغه ونهکه مخنیوی ونهکه چې زمونږ د پیغمبر کار وکړو. نو زه زمونږ د پیغمبر کارتون خپور کړو. نو زه وایم چې دا حمله ډېر ښه کار شوی ده او زه تاییدوم.
ډېره زیاته مننه.
شکر. بله خوب نظری صاحب شما چی فکر میکنه دمی کانفرانس که 20 مملکت بین المللی در ترکیه یک جای شده بودن، در اونجا مهمانای که اشتراک داده بودن تمام رهبرا به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتژی منظم بین المللی به کار است بر مبارزه بر علیه تروریسم. این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره، و یعنی تروریست تروریست است، دلش که بر ضد افغان باشه، دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه. از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی ایشا و نظر شما چی است به مورد؟
بله تشکر نظر صاحب. فقط تر دی در مخه فقط د نورانی صاحب یوې خبرې ته یو خبره کوم.
مهربان
د در ټول نظر ته په احترام سره هغه د دې چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ور مشفه وویل چې دغه عملی سره سره موږ جرش زره مسلمانانو ته بیا تکراروم چې دیرش کسه نه دیرش و زور مسلمانان تا مجد دا نوی پناور کو. نو مجد که دیوی خواه دیوی ساسلا بد عمال دا زنو محاپیلو پا نظر کلرو دا هم باید ایره نکو سی دا دیرش و زور کس تا پناور کول دیره ساده خبره نده. اوس براس استاسو خبرو تا اغا خبری دادی چه اختلاف د امریکا او روسیه یو عینی اختلاف دی. دا اختلاف پا اوکراین که دی، دا پا سوریه که دا حفظ الاسد پر پاتیه دو دی، دا په عراق پر مسائل دی، دا په نور بین المللي مسائل دی، دا د اتحاد شوروي وروسته د روسیې پر انزوا دی په اصطلاح دا داسې کیسې دي. البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای دپاره راغلي وه، نه د جهاد دپاره راغلي وه، نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وه. دا بالکل ساده الف با ده د سیاست. او نه اوس چې دی په فرانسه کې جنګیږي، مثلا روسیا د دې لپاره جنګیږي چې هلته دی مسلمانان ساتي، بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وښیي چې تر اتحاد شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم، پوتین یم، روسیا ستا، او دا د اتحاد شوروي یو وارث دی په اصطلاح. دا یوه خبره ده. د دغه رقم پیښو لکه یازده سپتمبر او دغه رقم پیښو لکه د فرانسې، تاسو دا خبره مه یاروئ چې فقط یوې میاشتې په شاوخوا کې در مخه په مراکش کې همدغه رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله، خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل هلته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه وه چې باید د داعش موضع بمبارد سي، خو بیا هم هلته نوکې محافظه کاري وسوله، ولځه چې بیا دوی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي، د هغه شدید بمبارډمان څخه یې مخنیوی وکړي. زه فکر کوم چې د داعش لپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډېره ضرور خبره ده، ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او په خپله پر حافظ الاسد روسیا ډېر نفوذ لري. همداسې د ایران نقش او د لبنان نقش بی تاثیر نه دی، او هلته خو باید دا کار اتمن وسي. لیکن په هر صورت د جی 20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانجه وه، او هلته ټوله خبرې هم د فاتحې و د احساساتو وه، او دا چې فرانسې هلته اشتراک هم نه و کړی. نو په دې خاطر زه دا بولمه چې دا کار خو باید وسي، دا شونی دی، اما یو اوږده لاره په مخ کې ده. ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې خبرې نه وي. خبره داده چې باید په سوریه کې سوله راسي، او دغه هیواد بیرته یو منظم هیواد سي.
بله، سوریه کې سوله،
مهرباني
سي، سوریه کې سوله راځي، عراق کې سوله راځي، خو موږ تاسو ته لومړیتوب زموږ او تاسو خپل وطن لري. په افغانستان کې به د داعش پر ضد د فرانسې حملې پر مبارزه چې کومه مبارزه په افغانستان کې کیږي، پر دې کوم اغیز ولري؟ کنه صافی صاحب پوښتنه مې ستاسو نه ده. او بله خبر ده چې لکه مخکې چې هغه نورانی صاحب له لغمان نه تلیفون کړی چې هغه ویل زه د فرانسې کې چې حملې شوي دا تاییدوم، او د مسلمانانو خلاف دسیسې دي. پوښتنه دا پیدا کیږي صافی صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه دسیسه کیږي، نه په انډونیزیا کې کیږي، نه په مالیزیا کې کیږي؟ او بله دا چې چا ته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیره دانه ده، اسلام د بیګونه انسان وژنه نه مني، قرآن کریم دا نه وایي، د بوکو حرام تعریف ورته وکړو، د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو، د داعش تعریف ورته وکړو، د چا چا نه سپیناوی وکړو؟ فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کېږي په ډېر شانو کې ښکیل دی، دغه موضوع یو طرفه کې چې زمونږ دین زمونږ عقیده دا شی نه ده، بلکې دا خپل اهداف دي د بل چا.
ډېر مهرباني. خبره خدا ده چې اول که د محترم رور فهیم نورانی چې دا پوښتنه وکړه چې دا پروژه د امریکا او د فرانسې او د دې ده د اسلام پر ضد، خبره دا ده چې اسلام دومره ضعیفه نه ده چې دا دا هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم د هغه په ضد مبارزه وکړي. یعنی څه دپاره اسلام څوک له منځه وړای نه شي د جهان نه. ډېر قوي دولتونه لري، ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري. خپل غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي، کار پکې کوي او وجود لري. مسلمانان څخه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري، ښه خوشحاله دي، ښه خپل مطالعات هم کوي، او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري. نو آیا که ووایو چې دا پروژې د فرانسې یا خپله د امریکې د خوا دي د اسلام پر ضد باندې، نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د په جهانی سویا؟ آیا باید دا اسلامی دولتونه د امریکې او د فرانسې او داسې هیوادو په ضد چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي ودرېږي، او که داسې ګروپونه چې په اسونو په موټرسایکلونو په غرو رغو ګرځي او بېګناه انسانان وژني، دوی به د اسلام نه دفاع وکړي؟ یا مالته هم په همدې هیوادو کې هغه اصلي نظامي لکه تاسو چې مخکې سوال کې ترې پوښتنه وکړه، نظامي ځایو ته ځای نشي رسولی، او ملکي خلک په رستورانو کې هغه مکتبو کې یا هلته وژني، په دې باندې دوی کولی شي چې اسلام قوي کړي په جهان کې؟ فکر کوم چې دوی غلط تفسیر لري او دوی اشتباه کړې ده. یو ورده بیا موضوع مطالعه کړي او اصل د اسلام اهداف د مبارزې دپاره رسېدلو یا تحقیبولو د ښه اسلام او ښه مسلمان د پیشرفت دپاره دا لارې د ولټوي چې هغه سلامیزه وي، نه دا ډول جګړو او ترور او دهشت اچولو د لارې.
ډېره زیاته مننه. فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی، دوه دقیقې وخت لرو. ډاکټر صاحب اکبر وردګ د خپرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کوو چې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان پرېږدو، یوازې افغانان، له افغانانو سره څوک چې نوي ورغلي دي فرانسه کې، څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې دغه افغانان منل کېږي؟ د خلکو نظر د هغوی په اړه بدل شوی له وروستیو بریدونو وروسته که څنګه؟
رسمی پالیسی که هیچ راول تعاول ندیر آقلای که سنگی چه مختی نظری سبا میشه آور تاو کرد چه دی فرانسی بلس مشر دی داغ و حوادیس و پا ترس که راول شه موبه دیده شده رو پشم خاکی ماجرین و منو. مگر کو وقت چه پا شخصی داول بانده سره دیزنی خلکو سر تماس نیسی، دی خلکو نظر پا کلی داول بانده خونه خو پا اکثری داول بانده بدل شوائی دی او د دې او رسول لري د خپل دولت نه دایل لري چې د ماجین راتګ د فرانسې هېواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي هېواد ته محدود کړو، او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سره دونه وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي. مګر مهم سوالس دا دی چې آینده که با آیا دا ذهنیت چه دی فرانسی و دی دولتی و مساید ذهنیت و دی فرانسی دی اکثر خلق ذهنیتی چه مجم ماجرین با دی برخی که کم و گناه نرگیش خوی او دار شتا، و اگه دادی چه دی ماجرین بود لکه اگه افراتی اناسر و حرف ترانشی لکه سنگم چه ولی دل یو سرهی چه زانرگی جوان عملی کریه و دی فرانسی پا پاریس که
ډیره مننه ډاکټر صاحب. چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خپرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبینی چې د